Asta o iau.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې ورځو لنډو خبرونو ته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شیبې تجربه کوي. دا څرګندونې د دغه سازمان د بشري حقونو کمیشنرې میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 500 غونډه کې چې بیګا په جنیوا کې وشوه وکړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په 500 غونډه کې د دغه سازمان د بشري حقونو کمیشنرې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي تیر 2020 کال په نړۍ کې 100 میلیونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي چې دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بې ځای کېدونکو کسانو تر ټولو لوړ شمیر ده. افغانستان تر اوکراین وروسته اوس وخت د ډیرو کډوالو لرونکی هیواد ده. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي طالبان باید له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي. په غزنی کې په یو ترافیکی پیښه کې 2 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. لاند خبرونه مو واوریدل. اوس هم د ازادي راډیو د مخکښو ښځو پروګرام واورئ. نور بس دی پروګرام په بخښنې سره.
نور بس دی. شکسته سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی وايي افغانستان د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلې دي په سخت اقتصادي ټولنیز او بشري بحران کې ښکیل سوی دی. دی ویلي چې افغان ښځې دا مهال له سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. نور به لدیت خواورو.
Let me be clear. What we are witnessing today.
اجازه راکړی واځي ووایم هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي. د شوزو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی د ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي. له هغې ډلې روغتیایي خدمتونو ته د شوزو او کوچنیانو لاسرسي محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو بې برخې کوي.
باچلی همداراز لښ پژم ټولګي د پورتنجونو زکونکو د شونځي د بندیدو پر دوام هم اندیشنه وشودله او دی وویل چې دغه کار 1.1 میلیون انجونی له زکړو څخه به برخې کړي دي. طالبانو د ملګرو ملتونو پر دغه اندیشنو تر اوسه پورې تفسیر نه کړي، خو دوی وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د ټولو وګړو په ځانګړي توګه شوزو حقونو تجمن دي. پر دې موضوع باندې نن د نور بستي په خبرونه کې خبرې کوو. د خبرونی په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره د پوهنتون استادانی لیما همدرد او حفیظه اصولی او په افغانستان کې د وښوونځي مدیره بیبي زهرا صافی ګډون کوي. اوریدونکو که تاسو مشته خپل پیغامونه پریږدي یا پښتنی لری د واتس اپ لارې مشته خپل ژغیس پیغامونه پریږدي، د واتس اپ شمیره د 00420221124601. اوس هم ورځو د خپل میلمنو پر لور باندې استاد لیما همدرد لمش سره د ټلیفون لارې وصل سوی ده. همدرد صاحب، مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
دلی چشتن تعالی په نامه سلامونه او نیکګلی تاسو ته او د ازادي رادیو ټول مینوال ته وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ.
همدرد صاحب، بله، لکه تاسو چې واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنری میشل باچلی ویل دي چې په افغانستان کې اوس مهال د شوزو وضعیت سخت اندېښنې وړ دی او دوی له ټولنیزو او بشري ننګونو سره مخامخ دي. تاسو د دغه خبرو په اړه باندې څه ویل غواړئ؟ آیا تاسو له دوی سره موافق یاست که نور څه کوم تفسیر لري؟
اول خو باید لن یو تعریف د شته په اړه زه وایم چې شزه هغه مقدسه کلمه ده چې هر څومره په اړه وایم بیا هم کمه ده. شزه ظریفه ده خو ضعیفه نه ده. په اوسني حالات کې یعنی په هر رژیم کې چې موږ دغه سیاسي رژیم کې ګورو یو ډول تغیرات منځ ته راځي چې زیاتره ښځینه متضرره کیږي. بل خصوص په جنوبي ولایاتو کې شته ډیره متضرره شوې ده، ځکه چې دلته مصالحي فرهنګ وجود لري، یعنی د شته ونده نسبت نارینه ته کمه ده. په فعلي نظام کې، یعنی په امارت نظام کې، د شته تعلیم ته هیڅ توجه نه ده شوې. حتی ورسته بل د شته ونده په دولتي ادارو کې بیخي کمرنګه شوې ده.
او همدرد صاحب، زه به بیرته تاسو ته راځم. مننه استاد حفیظه اصولی هم لمر سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. اصولی صاحب، مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړئ او په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
بله
اصولی صاحب، تاسو ژغ اوس موږ ته راځي. مهرباني. بله، ډیر مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. تاسو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې د شوزو وړ وضعیت سخت اندېښنې وړ دی، او دی ویلي دي چې دوی له بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو د میشل باچلی له خبرې سره موافق یاست؟
بله، وو زوال خپل سلامونه او سلامات تاسو ته ټول کارکونکو ته او خپل ګران وطنوال ته وړاندې کوم، او زه تاسو د خبرو په تبات. بله، وو زه هم موافق یم، او دا شیخ موږ علني دي په افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي. حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي، دوی په دې نه پوهېږي. کاشکې دوی طالبان د قلم د څوکې په زور راغلی او قدرت یې نیولی وای چې دوی په دې پوهېدی د دې په ارزښت چې تعلیم یعنی څه، او د دوی دوی خپله په خپل پښه تېشه وي. نو چې جامع نیمه برخه یې ړنګې، نو هغه څنګه پیشرفت کولی شي؟ نو موږ اوس هم د نړیواله څه ګلمان یو، دوی په دا یو کال ډېر کارونه کولی شوای، او دوی زموږ دپاره هیڅ نه دی کړی. اوس هم د دې خبرو سره زه موافق یم، او خدای دې وکړي چې دا پر دوی باندې تاثیر وکړي او دوی دغه هغه ته متوجه شي، او یو څه وکړي د انجینر د مکتب بشوي کېدو په هکله او د ښځو د حقونو د ورکولو په هکله.
مننه اصولي صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خپرونې درېیمه میلمنه زهرا بی بی زهرا صافی صاحب له موږ سره وصل شوې ده چې دوی په افغانستان کې د یو ښوونځي مدیره ده. صافی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه اغلی بشیر تاسو ته، اغلی د دې پروګرام ګډونوال ته، همدارنګه تخنیکی امپارن ته، او د راډیو ټولو مینوال ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې چروغ جوړ او د افراد جمع مپرتن وي.
مننه صافی صاحب، لکه تاسو چې واوریدل، نن موږ پر دې موضوع خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر میشل باچلی ویل دي چې په افغانستان کې په ټوله کې بشري بحران رامنځته شوی دی، او خلک په سخت اقتصادي، ټولنیز او بشري بحران کې ښکېل دي. خو دې زیاته کړې ده چې افغان ښځې په ځانګړې توګه له سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟ آیا تاسو له دې خبرو سره موافق یاست؟
بله، اغلی بشیر، لکه څنګه چې تاسو پیږی، زه په یو اداره کې د تعلیمي اداره کې کار کوم، او مخکې د دې نه چې په بشري حقوقو باندې خبرې کوم، د معرف بهیر باندې په دې درې کلونو کې رڼا واچوم چې هغه د نه نوي کال نه تر دې کال پورې چې کال سو یو کال دی، د معرف بهیر لکه څنګه چې تاسو پیږی چې په افغانستان کې د کورونا وایروس انتشارات وکړل، نو په هغه وخت کې هم دغه مشکلات د کوزو په بخش کې وو. مکاتب رخصت شول، دغه نه وروسته د 2013 کال کې هم د مشکلات د کورونا او بیا تغییر د رژیم د دولت چې هغه کې هم ستونزې خاصتا د کوزو ته راپای ولاړ شوې، او هم چې دغه د 2001 کال د جوزا میاشتې اخر شپه ورځ موږ تاسو ته بښو، نو په دې کې هم تر اوسه پورې د ځکهونکو په مخ، یعنی د انجونو په مخ، چې دغه ټول مشکلات خود ته رامنځته شوي دي، د دې په مخ دروازې بندې دي، او دغه یو لوی ننګونه ده زما په نظر. او موږ په دې خبره موافق یو، ګیله من هم یو چې ټولې ستونزې په هر حکومت یا په هر دولت کې خود ته رامنځته کیږي. سره د دې نه چې افغانستان معرف یو اسلامي معرف دی، نسب ټول اسلامي دی،
خزه هغه وخت هم په حجاب کې راتللې مکتبونو ته، او اوس هم ښوونځي ته تر اوسه پورې د دې طرحه لا نه ده جوړه چې ښځې په کوم لباس کې باید ښوونځي ته راشي. ستاسو په نظر یا د ټول ملت په نظر دغه یو ننګونه نه ده، دغه یو مشکل نه ده، ستونزه نه ده ښځو په وړاندې؟
مننه ډیره صافی صاحب. بلې، زه بیرته تاسو ته راځم. لیما هم درد صاحب، زه به ستاسو څخه پوښتنه وکړم، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې مرستیال کمشنری کلی ټی کلیمنټس بیا ویلي دي چې په افغانستان کې میلیونونه ښځې او نجونې دې ته اړتیا لري چې ورسره خبرې باید وسي، او دوی باید د مشرتابه په رول کې خپل وخت ورکول سي. دوی ته دې ویلي دي چې افغانان او همداراز نور نړیوال هم دغه کار ته امید لري، هیله لري، او دې ویلي دي چې د نجونو د ښوونځیو په برخه کې باید اقدامات وسي. تاسو په دغه د دې په دغه نظر باندې څه ویل غواړئ چې کلیمنټس غوندې ښځې چې د افغان ښځو دپاره ځینې بیانات ورکوي، دوی وایي چې باید د ښځو ږغ پورته سي او د دوی حقونه ورکول سي په افغانستان کې، او دوی وایي چې موږ امید لرو، هیله لرو. آیا تاسو هم له دوی سره موافق یاست؟ امید ستاسو کوم او هیله ستاسو چې باید ښوونځي پرانستل سي د نجونو پر مخ باندې؟ که اوس داسې یو حالت رامنځته سوی دی چې اوس بېخي ناوخته کېږي او نجونو هیلې له لاسه ورکړي دي.
بله، اوس د دې سره هم نظر یم، ځکه که شرایط په دغه رقم ادامه ولري خو واقعا زه له ناهیله کېږم چې تر اوسه دې هېڅ ځای ته نه دي رسېدلي. دوی تر اوسه یو تصمیم نه دی نیول، لکه مخکې زموږ میلمه خور چې وویل چې دوی تر اوسه د لباس په پین کې تر اوسه کوم پرېکړه نه ده کړې. نو که چیرې ښځې ته ونډه ورکول سي، نه په ټولنې کې د دوی ته حق حقوق ورکول سي، د دوی هغه څومره چې دوی حق لري په ټولنه کې هغه دې خپل هغه درد بیان کړي، فعلاً دې محروم دي، دې څومره دا فعلاً په څنګه شرایط کې دې قرار لري، خو دې ته تر اوسه دغه نه دی ورکول سوی. دا ټول که دې ته مثلا دغه زمینه مسایل چې دې خپل هغه مشکلات ووایي، څومره مشکلات سره چې دې مخ په ستونزو سره په دغه سیالت کې چې دې تر دغه دولسم سنکه پورې دې رسېدلی دي، د څومره ستونزو د څومره کړاوونو سره به دې مخ ته شوي وي. یعنی فعلاً زموږ اتیا فیصده د افغانستان خلک د روحي تکلیف له لاسه رنج وي، ځکه دا یو قسم ذهني فشار لاندې دي، ځکه په دغه څلوېښت کال کې جنګ و، داسې ارام ذهني دغه ارامش نه لري. که چېرې دوی ته داسې زمینه مساعده سي چې دوی خپل په خپله ودرېږي او اقدام وکړي او یو ځای ته ورسېږي، نو خو بهتره به وي. نو زما د نړیوال سازمان څخه همدا هیله ده چې په دغه ځای کې خاصه توجه وکړي چې د ښځو د ښوونځي ته برابر یو ټینګ اقدام وکړي.
مننه همدرد صاحب. اصولي صاحب، تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نړیوالو ادارو رئیسانی همداراز ځینې نورې د بشري حقونو ادارو او حکومتونو ځینې استازي د افغان ښځو په اړه اندېښنه ښیي، دوی ورباندې دا ډول غونډې کوي، لکه پرون چې سوې ده د ملګرو ملتونو دغه غونډه چې میشل باشیلی پکښې خبرې کړې دي، ستاسو په نظر آیا دغه به کومه مثبته نتیجه ورکړي د ښځو په برخه کې په افغانستان کې؟ آیا د ښځو پر خبرو باندې به غوږ ونیول سي که څنګه؟
دا اوس هم دې غلې ناسو پر یو کال کې موږ ګلمن د ګرد جهانیان سم جهانیان ډېر کارونه کول سي، په دې خاطر چې طالبان باید هم داخلي هم خارجي مشروعیت لاسته راوړي. دوی که دغه خبرې ونه مني په انتوا کې قرار نیسي، نو ځکه دا خبرې مثبتې دي، موږ امید لرو چې دغسې غونډې او دغسې فشارونه پر دوی باندې راورسي. ګوندې خدای دې دوی په دې پوه سي چې لکه چې خلیل وویل چې افغانستان مکاتب ګرده په اسلامي جاب راتلل، هېڅ کوم مشکل په مکتب کې موږ نه درلودی، د اخلاقي له لحاظه، له ججي اسلامي له لحاظه هېڅ موږ نه مشکل نه درلود. نو دې هم دغه ته باید پام وکړي چې د خدای دې موږ چې شي دوی ته راوړه، دغه چې موږ باید په کور کې ته یې کښېنو، که وبخښي یو انسان بد اخلاق چې په کور کې هم کښېني هغه خپل کار کوي، تا په مکتب پورې اړه نه لري، د کوره کولی شي دوی جاب ووځي. نو دوی دې لطف وکړي، دا د دې دولت نیمګړتیاوې ښيي، دوی د مکتبونو د جهانیانو ته دې غوږ ونیسي، ځان دې مکه انزوا کې پرېږدي، او مکتوبونه د جنو پر مخ خلاص کی موږ امیدوارو چې دا کار وشي او یو پیشنهاد زما د افغانستان خلکو او دادی خصوصا د کلی مشران د ولایتونو مشران با رسوخه با اعتبار خلک دیدیم قرار نکشینی زموږ مملکت د جرګو د سلا و مشورې وطن دی دیدیم ټول سي هر ولایت په مسله تمایز توګه د دې طالبانو د مشرانو سره خبرې وکړي چې دا خو زموږ د اولادو آینده دی آینده یې هم دا زموږ د اولاد آینده خرابېږي هم ستاسې دولت نیمګړی کېږي آخر به دغه نیمګړتیا د دې د رنګېدو سبب شي زه د خپلو مشرانو څخه چې دیدي د قندار د ولایت د روزګان د هر ولایت مشران دي راټول شي او دغه موضوع یې طالبانو ته ووایي غونډې دې وکړي ټول دسي او دغه موضوع د دې ته پیشنهاد وکړي چې په دې کې څه مشکل ده چې یو ښځه عالمه ښځه جامعې ته تقدیم شي یو عالمه ښځه د تربیې له نظر د اقتصاد د سیاست اجتماع ګرد حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ یو بېسواد مور ښه اولاد تربیه کولی شي که یو بېسواده مور وبښئ چې زه اوس دا خبره کوم چې پر بعض وطنوالو باندې بد ونه لګېږي یعنی د کور مشکلات یو بېسواده ښځه د یو پلان له مخ خپل ژوند مخته بیایي نو دغه ګرد مشکلات دي چې دوی ایجادوي هم د اقتصاد له نګاه هم د فرزند اولاد د تربیې له نګاه هر نگاه دی از موږ هر ځوان چې فرزند پیدا اته کوچنیات آرزو لري چې په آینده کې زه څه باید وکړم څوک باید واوسم د کورنۍ دپاره د اجتماع دپاره باید څه خدمت وکړم نو دا خو یو امید دی دا خو واقعا نه د شریعت له نګاه او نه د اجتماع له نګاه چې دی د یو انسان هدفونه د دی له منځه وړي او هغه لکه چې وژني دا کړه دا د وژل خلصون فرزند د معلمین او د هغه نماینده او استادان و نو دا شان خو ماته معلوم چې ځوانان څومره امیدونه لري یعنی باور وکړي په دې پر ژوند کې هیڅ نور امید نشته دغه دی چې تحصیل وکړم او زه یو ښه عالي شخصیت جامعې ته خپل کورنۍ ته زه باید ووسم خپل کور ته امیدونه او ارزونه په تحصیل پورې تړلې دي بیا خو اوس تاسو پوهېږو نو دا خو نو دا شکر زما پیشنهاد دغه و خپل خلکو ته مې چې باید دغه کار وکړي نو دغه خلک خدای ووژ څنګه کېږي
مننه اصولي بله صافی صاحب تاسو څخه په پدې اړه پوښتنه وکم تاسو د اصولي صاحب خبري واورېدلې دوی وویل چې افغان نارینه باید عالمان او همدارز مشران باید راټول سي او د دغستون زو حل ولټوي مشته په ځینو مواردو کې شوزو ویل دي چې کدوی مظاهری وکړي یا ژغ پورته کې دوی بیریږي چې د دوی نارینه خپلوان به د هدفي وژنو هدفي وژنې به وسی د دوی نارینه خپلوانو ته به سزا ورکړل سي یا به دوی د دوی خپلوان به هدف وګرځول سي تاسو په نظر دغه کار امکان لري چې د شوزو د پار نارینه راولاړ سي او ژغ ورته پورته کې ک دا کار امکان نه لري
ولیندا زمونږه ټولنه یو سنتي ټولنه ده او د اصلي سیټ د خبرو په تایید سره چې ځینې کا تظاهرات کې یا مثلا شور جوړ کې د دې کوم د هغه وخت چې د غږ واوري کوم د هغه شنوایي وخت چې د مسلین د आवाज واوري او په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي په دغه موضوع کې ځکه د تعلیم د صدرنجلې ده د یو انجلې اولاد د یو خځې اولادم ده او په دې کې نارینه هم تعین ده دغه انجلې د نارینه ځانو یا د سړیو لور هم ده دوی هم کولای شي چې د زینا پښتواني وتی او دا وطن د جرګو د مرکو وطن ده په خبرو مشکل حلېږي کچېره دوی وغوړي نو حتمان او تظاهرات باندې کومه تظاهرات چې راو د طرفین ته هم به بنظمي وي هم هم دا چې دغه غږ به زمونږ سم خون شي هر مشکل په خبرو په ناستو او په جرګو باندې حل کیږي مونږه کولای شو چې مشران د علماو د طرفه اندرنګ سنگیری دا ما په هوای دا هر څه کولای شي تبلیغات کې شروع کړي خو ولې شکول نه رنه کولای شي لار شي اغه تظاهرات کې دي نه چې څه دي تظاهرات کې اغه کنارینه وغوړي کول شي خپل الکان هم مکاتب ته پرینو دي دا یو حل لار کې دي شي کول شي خپل نارینه الکان پرینو دي مکاتب ته وای چې تر انجلې نه شي کول نه څه کول شي الکان هم حق نه لري زما په نظر کې یو نارینه تعلیم کې پوښینو یو نارینه به پوښي
کچیر یو انجلی تاسیس سردی یا تعلیم یافته هغه کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. نو په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي، دواړه باید لاس یو کړي او د نجونو دپاره زمینه د تحصیل مساعد کړي، ځکه مونږ په افغانستان کې دا یو صنعتي ټولنه ده. مونږ نارینهګان ننګ کوي چې ډاکتران ته لاړ شي، نارینه ډاکتران ته ښځې نه وړي، اما د خپل لور د تحصیل په اړه هیڅ اقدام نه کوي. دوی کولی شي چې غږ پورته کړي، نارینه ډاکتر ته نه وړي، وایي مونږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي. په دې کې ننګونې رامنځته کړي، دا پیغوټ ده، هغه دی دغه دی. اوس خو په مجموعي ډول په افغانستان کې د شپږم صنفونو نه پورته زده کوونکي نشي تللی مکتب، ځکه چېرې دوی غواړي د پردي احتیاجونو نه ځان خلاص کړي. نو یوازې او یوازې تعلیم او پوهه کولی شي چې د پردي ملکونو نه مونږ خلاص شو، کولی شي مونږ د تحصیل د لارې نه هر مشکل حل کړو. او هیله مې همدا ده چې اسلامي امارات هم په دې اړه توجه وکړي. تنه پنجونو باندې زما مخکې هم وویلې چې په افغانستان کې مخکې هم د نجونو په مکاتبو کې ښځینه استادان تدریس کاوه. آیا تاسو کوم وخت کې کوم نجلۍ په اسلام جمهوریت کې هم لیدلې وه چې بې اجابه د کور نه وځي؟ بل ایجاب پاتې شي، دا د کورنۍ مسؤلیت دی. ایجاب خو د یو نجلۍ که د کوره راوځي یا ښځینه د کوره راوځي، هغه نارینه کنټرولولی شي د کور نه راوځي. داسې خو نه ده چې ښوونځی ته راشي، ښوونځی کې بیا مونږ هغې ته وایي چې تاسو مثلا یا لنډ لباس واغوندئ یا غیر شرعي ایجاب واغوندئ، هېڅ امکان نه لري. نو په دې برخه کې زما غوښتنه د ټولو هیوادوالو نه، د ټولو پلرونو نه، ورونو نه، هغه څوک چې مسؤلیت لري د خپل او د اولادونو په قبال کې، هغې نه مې غوښتنه دا ده چې هغې هم لاس پورته کړي، لاس په کار شي، او د ښځو د حق نه دفاع وکړي، او د تعلیم د ټولو حق دی.
مننه ډېره. بله صافی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. همدرد صاحب، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم د ښځو د کار او د دوی د دندو په اړه باندې، چې د بیروزګاری او چې ښځې څومره بیروزګاره سوي دي له هغه راهیسې چې طالبانو په افغانستان کې واک په لاس کې اخیستی دی. یو راپور ته به اشاره وکړم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي یاسیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي دي، 1,00,000 څخه تر 9,00,000 پورې انسانان به خپلې دندې له لاسه ورکړي، او ښځې به په ځانګړې توګه له دغه ستونزې څخه اغېزمنې سي. دغه راپور ویلي دي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې به 20% نور ښځې هم خپلې دندې له لاسه ورکړي. ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې ښځې په دې مقدار په دې تعداد باندې دندې له لاسه ورکوي؟
بله، ډېره اندېښنې وړ خبره ده، ځکه موږ په تفصیلي شرایطو کې قرار لرو. موږ خپل په سترګو باندې ټول شیان او خبر په ثبوت وینو. په دغه نظام کې د ښځو تعلیم ته توجه نشته، یعنی ورځ تر بله دغه غونډه په دولتي ادارو کې کمیږي. دغه موږ بل په دغه ځای کې چې موږ خپل استادان زیاتره استادان ته برخه نه ورکول کېږي، یو په یو بهانه نه، په یو بله بهانه موږ دغه دغه ادارې ته موږ ایست کوي، ځکه چې کمرنګه په جامعه کې فین موږ د شار استادان دی تبدیلی ولسوالۍ ته. آیا زنانه استادان کولای شي چې رسېږي وکړي ولسوالۍ ته؟ دغه چې نور فشار تر دومره فشار لاندې موږ استادان دی قدر اداري د دولتي ادارو کې کار کوي، تر چې د دولت د خوا کورونه دي تورکول شوی دی، دی په زور د کورو څخه ایستل کیږي. کاره اقتصادي څنګه هڅونه ولري، دا دغه څنګه ګوري د زور څخه کار اخیستل کیږي، د دغه وظیفې څخه برطرفه کیږي، د ته په یو بهانه بل بهانه چې دغه ځای ته لاړ شي، هغه ځای ته لاړ شي. زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، د یو سوالي ته ولاړ شي. یعنی تاسو خپله یعنی د څه فکر کوئ چې کار یو شونځي شروع شي، یو استاد د شهر څخه ولسوالۍ ته په څو ساعته کې رسیدی شي، دا یو لویه بهانه ده. دا د ښځو ایسته کول د ټولنې څخه، دا یو لار ده چې دې ځان ته دغه سیاسي دغه لار څخه شذي کم رنگ کوي د ټولنې څخه نو دغه سل نور بهاني نور څنګه من سراوي چې شذي په ټولنې کې کم رنگ شي دې هم دغه غواړي چې شذي نور په دولتي ادارو کې او په مکاتب کې دغه آیسته آیسته صفر ته ورسي.
مننه ستاسی له دغه نظر څخه. اصولي صاحب په دې اړه باندې که تاسو موږ ته ووایاست چې ښځې طالبانو ته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې څه وړاندیزونه باید ولري، ستاسو د یوې پوهنتون د یو استاد په توګه باندې تاسو څه ډول وړاندیزونه لرئ د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې؟
Но да себе же узко може що задоволив, так само що це поїжджучи хак по джахан ке, по іштума ке, по хак зай ке хак навар кавал кежі, хак оштал кежі. А у кому ж уста да умарю, що дитя че дей байді байді, да себе че де талібану це салай гар нава тава кулері. Шай дей да хушуна сара маха махте, шай да тал таратал ауда шаяни. زدا نظر نسم ورکول وی وزن ما نظر دغه دی چې دا د جرګو وطن دی لږ څه وکي دا غوږ موږ نه لري او دی خپل دا اقدام وکي چې د فرزانار والی د هر ولایت والی سره د دې په مسلطه مې زتو وکړي او د غوته وغوړي چې دا جوړولونه ما به سر نه وشته کوي او تاسو ویلي چې په افغانستان کې حال دا چې مکتبونه او وزموش شي دي باسواد وي دومره ځان سوځول وژل کې وژل پز پرې کول لاس پرې کول دغه ګرده د ژوند اساس اقتصاد دی. دغه ګرده چې کېدی دغه یوازینی عامل بدبختي غریبي نادانۍ جهالت وه چې ښځې به د دې چې ژوند به یې تریخ و خو ځان ته به یې ور وژل. دا خو موږ تاسې اورېدل د راډیو د تلویزیون د رسې چې ډېر پېښې وي. دغه ګرده یوازینی منبع اقتصاد او جهالت دی. نو طالبان دې لطف وکړي دغه ایجاب موږ خو ایجاب بې ایجاب نه ګرځېدلی او نه به وګرځېد. موږ خپل دین خپل وجدان اجازه نه ورکړي. هېڅ طالبانو ته اجازه نشته چې دا خبره موږ ته وکړي. دا د شرم ځای دی. اوس ستانکځای صاحب لورې تحصیل کړي او پخوا زموږ اشرار صاحبان چې وو هغه چې هم راغلی ګډ د اولادونه یې په خارج کړو او اوس په خارج کې دې په خلکو باندې مقاومت کوي. دې هم دغسې د خپل اولادونه یې په لندن فرانسه غلي. نو ولې یې مسلمان څه وایي؟ زه مسلمان وو. نو دا څنګه خپل اولاد یې تحصیل کوي او زموږ اولادونه نه پرېږدي په کور کې د کښېنوه او سر دې په ګریوان کې د یو مسلمان عمل خو داسې نه وي چې خپل اولاد رسوي او د بل اولاد په کور کې کښېني. دا خو د دې جمعیت دپاره یو بلا دی. موږ چې په څلوېښت کاله په دغه اور کې سوزو وطنی علت جهل او نادانی دی. که موږ مملکت باسواد وای موږ داسې نه کېدو او دغه حسد حتی نه سود رسېدلی. هر باسواد انسان دی چې سړی امر ورباندې وکړي، البته باسواد چې هم علم ولري او دانش او عمل. هېڅ وخت د چا په خبرو نه خطا وسي. خپله لاره خپله د خپل علمیات په اساس ټاکي، خپل سرنوشت خپله ټاکي. بدبختانه چې نور جاهل او نادانی په مملکت کې ډېر دی، زموږ سرنوشت د بل چا په لاس کې دی. نو دا خو نور هم پسې بدبخته کېږو، نور هم پسې بدبخته په دې بدبختۍ کې دی به هم پکښې غرق. داسې خو نه دی چې یوازې ښځې بس کورنۍ بدبخته شو د اقتصاد له نظره. تاسې فکر کوئ معلمینو د خپل معلمینو لحاظ خبرې باور وکړئ چې یو کور یې په شپږ زره افغانۍ کرایه نیولې وه، استاد لسانس وه، اوه زره افغانۍ معاش درلودی، میړه یې بېکار او سپی مسه وه، پر کور یې کښېنوله. دا دغه شپږ زره افغانۍ او اوه زره افغانۍ دې هم د کور مصرف کړ، هم به د کور کرایه په ورکول. هغه څه ده چې په دې میاشت کې دوه زره ورکړي، په بل میاشت کې دغسې په سرو اوښکو به یې ژړل. نو اوس به هغه څنګه کوي؟ دی خو مسلمانان دي. حضرت محمد که دوی د اسلام پیروي کوي، حضرت محمد یو ورځ روژه نیولی وه، وښي حضرت عمر یو وښکی انګور ورته راوړ، رویا رسول ته خدای دا وخت روژه دې مات کړي. په دغه وخت کې سوالګر رالی، حضرت محمد دغه وښکی انګور ورکړي. درې وارې دا مسله تکرار شو. آخر ته چې حضرت عمر خوا بده کول، یا رسول خدای زه د انګور تا ته رمڅې در روژه دې مات کړي، تا هغه ته ول هغه ضرورت لري تر ما هغه حد ته ډېر ډېر ضرورت. نو تاسې خپل اولاد تعلیم ورکوئ، تاسې دین پیروان یاست، غورې وایي چې موږ اسلام راوړو. نو په ایجاب کې نو لطف وکړئ، خلک مه وژنئ، دا خو هم وژل دي. یوازې وژل خو دې نه دی چې توپک واخله ولې، دا خو هم وژل دي چې
ډیر
مننه اصولي صاحب، سلامت اوسئ. د دې خبرونی وخت هم پای ته رسیدونکی دی. اوریدونکو، زموږ له درو سره میلمنو لیمه همدرد صاحب، حفیظه اصولي صاحب او زهرا صافی صاحب څخه ډیر مننه چې له موږ سره یې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.